د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري، د پوهنې وزارت ویلي دي د ټول هیواد په کچه او یا زره ښوونکو ته اړتیا موجوده ده، او څه باندې درې هفتې شوي دي چې د حکومت ځینې برخې په امریکا کې تړل شوي دي او دا لا دوام لري. درنو اوریدونکو، په دې حکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا په مرکزي او ختیځو برخو کې سخت واورو او یخو بادونو لږ تر لږه لس کسان وژلي دي. د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې سخت واورو او یخو بادونو په نتیجه کې د هیواد په مختلفو برخو کې موټرونه هم ډیر زیات ټکر سوي دي. د ورجینیا والی رالف نورتم د شنبې په ورځ په دغه غیرت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د رایټرز خبري اژانس د خبر له مخې په واشنگټن ډي سي کې او دغه راز په نورو لسو ایالتونو کې لکونه کسان د یخ یخنۍ له وجې سخت ځپل سوي دي، او حکومت خلکو ته ویل دي چې د احتیاط څخه کار واخلي. دا و پیژندنې ادارې وړاندوینه کړي چې د یک شنبې تر ماښام پورې به د 50 څخه تر 100 انچو پورې نور واوره وسی. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو د منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته د سفر په دوام قطر ته رسیدلی دی. د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو له قطري چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د تړونو لاسلیک کولو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. قطر ته د رسیدو وروسته پمپیو ول د لپاره د ویاړ ځای دی چې د امریکا او قطر ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په دوام دوهم پړاو کې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکوي چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېده به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي، او ملامتي یې د ډیموکراټانو په غاړه ایښې ده. ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ به تر هغو چې ډیموکراټان بیرته له خپلو رخصتیو راځي او بیرته کارونه پیلوي یو اوږده موده غیر فعال یو. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شنبې پر ورځ ناوخته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ډیموکراتانو او کانګرس د مشرانو په اړه په ټویټر کې ولیکل، زه په سپینه ماڼۍ کې انتظار کوم چې چک شومر او نانسي تلیفون وکړي څو موږ وکولی شو د خپل هیواد سره د سرحد او هیواد کې دننه مرسته وکړو. جمهور رئیس ټرمپ د شنبې پر ورځ په ټویټر کې دا هم ولیکل چې د امریکا د استازو مجلس او مشرانو جرګه دواړه رخصت دي او د دوشنبې پر ورځ به کار پیل کوي، خو په بنیادي ډول د حکومت بندیدل لدې نه پیدا شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره په میلیاردو ډالر غواړي او د امریکا د استازو مجلس له ورکولو نه انکار کوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگټن.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي بشري، سیاسي او اقتصادي حقوقونو نه بې برخې دي. منظور پښتون پرون د خبر پښتونخوا ایالت په ټانک شار کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلن د لمانځلو په د پاره په یوې غونډې ته په وینا کې داسې وویل،
فرنګي چلافي وکړله د پښتون خاورې په پینځه یې سي تقسیم کړله، نیمه خاورې ته ان دبليو اف پی نام ورکو، نیمه ته پاک ورکو، نیم څور لا ضلع پښتانه آباد وو نام یې بلوچستان ورکو، نیم هلته سواد جوړ شو، نیم هلته افغانستان پاتې شو. د فرنګیانو پالیسي وا چې ډیوایډ اینڈ رول، چې تقسیم یې کا حکومت په وکا.
منظور پښتون په خپل وینا کې په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د طبیعي زیرمو یادونه هم وکړه. ویل چې قبایلي سیمې هم له مادنیاتو ډکې دي، خو ګټه پښتنو ته نه رسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیل پوځ وړمه ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو په زیرمو هوایي بریدونه وکړي. دغه د دفتر لخوا پرون په خبر رسي خبر پانه کې ویل سوي چې نتنیاهو پرون د کابینې غونډې ته ویل چې هوایی ځواکونو شپږ ویشت ساعته مخکې د دمشق په هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه کړي دي. نتنیاهو ویل دغه وروستي بریدونه دېش کارندوی کوي چې موږ له پخوا زیات په سوریه کې د ایران د کړو وړو په وړاندې هغسې چې ژمنه مو کړي ډېر کاتې یو. د سوریه ډیموکرات ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمېدو وروستۍ شیبې دي. د سوریه د ډیموکراتو ځواکونو مشري کوردی ملیشیا کوي. دغه ملیشیا وایي چې د اسلامي دولت یا داعش پر خلاف یې د پام وړ پرمختګ کړ دی، خو لا هم جګړه روانه ده. دغه ملیشیا وایي چې د عراق سره سره نږدې د داعش یوازې یو قوي مرکز پاتې دی. د سوریه ډیموکراتو ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ تقریبا څلور کاله کېږي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو پر خلاف جګړه کوي، او هغوی د سوریه د شمالي برخې نه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دا رد کړي چې ګواکې د روسیې له ولسمشر سره د خبرو په اړه جزئیات پټ ساتلي او وایي چې هیڅ داسې څه نشته چې د پټ کړي وي. ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې پرون ناوخته له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وروسته لاغه وکړې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپورټ ورکړ چې ټرمپ له ډیرو له خپلو حدودو وړاندې تللی او له ولادیمیر پوټین سره د خبرو جزئیات پټ ساتلي دي. د ورځپاڼې د یو شمېر اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو له قوله ویلي دي چې په یو مورد کې چې په 2018 کال په هامبورګ کې ټرمپ له خبرو وروسته د ژباړونکو نوټونه ترې واخیستل او هغه ته ویل چې په دې غونډه کې د سوو باسونو په اړه په نورو چارواکو ته څه نه وایي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د پوهنې وزارت وایي د ټول ملک په کچه 10,000 ښوونکو ته اړتیا شته چې د دغې ډلې یوازې 40,000 بستونه چمتو شوي چې نوي ښوونکي پکې په دندو وګمارل شي. زبیح الله غازی رپورټ را لېږل.
د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی جلال آباد کې خبریالانو ته ویل دا اوس د افغانستان په کچه 40,000 نوي ښوونکي ګماري خو اړتیا 10,000 ته ده. هغه وای هر کال لشل تر 150 نوې خوونکې په دندو ګماري چې درې کال وروسته بعد خوونکو ستونزه د ټول هیواد په کچا واره شي.
در قسمت نبود تعمیر مکتب هم شما در جریان هستین که ما 6,000 باب مکتب را به همکاری وزارت محترم انکشاف دهات در 54 دیزاین تکمیل کردیم که در سال جاری تا ماه هود انشاءالله که 2,700 باب مکتبی از این تکمیل میشه و در دو مرحله، مرحله اول ابدا ولایاتی که ناامنی در وجود داره و بیشترین اطفال بیرون از مکتب هست و در مرحله دوم باز وارد ابدا ولایت دیگه افغانستان میشیم.
هغه وایي د افغانستان په کچه پر 450 ډیزاینونو د 6,000 باب خوونځیو د ودانیو ډیزاین لکلو پراختیا وزارت سره په ګډه شوه چې په لومړی پړاو کې به دغه لړۍ د افغانستان په 10 ولایتونو کې پیل شي. هغه وایي په دغه کار سره به د سرپناه ستونزه 90% راکم شي. د وای نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار لپاره 199 خوونځیو د ودانیو رغول چارم پیل شي. په ورته وخت کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ویل په دې ولایت کې د خزینه خوونکو لکه مخ سره مخامخ دي او دغه ستونزې حلې د غواړي.
د تشکیل کمبود یو له هغه ستونزو څخه ده چې د ننګرهار پوهنې ریاست پر سره مخامخ دی. موږ ډیر داسې خوانځي لرو چې شپږ زره یا 10,000 زده کوونکي لري، ولې په تشکیل کې یوازې 3 کسه خوونکي هغوی ته تدریس کوي. زموږ هیله دا ده چې پوهنې وزارت په دغه برخه کې یو ځانګړې توجه وکړي تر څو موږ وکړی شو دغه ستونزه یو حتی حل.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي د ښوونځیو د سرپناه جوړېدو لپاره به غصب شوې ځمکې له غاصبینو آزادي کې او ودانۍ به پې جوړې کړي.
هغه پراخه کمپاین د ځمکو د غاصبینو په مقابل کې پیل کړی ده. په لسګونو مو د زندان د تورو تنبو شاته واچول او انشاءالله هغه چا چې د معارف او یا د نورو هیوادوالو ځمکې غصب کړي هغه به یو په یو نیسو تر څو د موږ دغه اصیل بچیان او د موږ خویندې چې دو تر اوسه سرپناه نه لري او یا هم د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه کورنۍ او یتیمان چې د 5,500 شاوخوا فرمې د ما سره دي او د یو سرپناه ته محتاج دي انشاءالله د هغو دپاره به دا ځمکې او د
د پوهنې ادارې د معلوماتو په اساس ننګرهار کې تر اوسه 450 ښوونځي بې سرپناه دي او 15,000 ښوونکو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
لیکوال او تاریخ پوه حاجی ولی محمد په دې یقین دی کچری خانیت موجود وي په دې کې شک نشته چې د افغانستان په حکومت کې شاملو ځینو بانفوذ کسانو د مخالفت سره به د امریکا د طالبانو سره روغې جوړې ته ورسیږي او د هغه سرنوشت به ځان وژغوري چې نور بهرني طاقتونه ورسره په افغانستان کې د اوږدې مودې جنگ په نتیجه کې مخامخ شوي وو. زموږ همکار سید سلیمان شاه د تاریخ پو ولی محمد سره مرکه کړی ده. تاسو دروړو
په دنیا کې د ستونزو ولاجه نسته چې دا بیا حل نه وي. دغه د افغانستان د ولس کلن جګړه
بله
چې ولاندینو ته کسړې په زیر وګوري مسله دا ده چې باید سم سیری تیروتنی هغه تکرار نکړي او طالبان هم بلکې یو داخلي عوامل د اتفاقي د دې سبب سول چې نیټو ته لار واره کړل، بندیانو ته لار واره کړل چې افغانستان ته راشي. طالبان هم په کار ده، بلکې ټول اړوند لور ته د افغانستان په کار ده. هر چا پر افغانستان تجربه وکړه، که مجاهدین وکړه، خاص دیموکراتیک ګوند ولو، که طالبان وله، و په یوازې سر د افغانستان لانجه څوک نشي حل کولی. باید د افغانستان لوی ګوټو ته وګوري. د لوی ګوټو په خاطر دغه لرغونی هېواد لرغونی 5000 کلن تاریخ لري، باید و خپل ملي ګوټو ته مخکې او د ګذشته څه کار واخلي. پاچا صاحب یو بل ته په داخل کې سره تیر کړي او د یو منظم نظام د راوصولو دپاره لاس سره ورکړي. ناتار بې خپله خاوند نه راګرځي. او بیا د افغانستان باندنی تګلار د ثور د کودتا د مخه تاسو در معلومه ده چې بې پري تګلار د افغانستان بې پري وادلو. په دویم نړیوال جنگ کې هم بې پري ولو. دغه بې پري تو باید ثابته کړي و دنیا ته او د ګاونډي وادونو په ګډون د زبر ځواکونو سره هم د دوستي اړیکې وساتي.
ښکاري چې د اشرف غني حکومت په یو خل نه وي، د ملي والی په حکومت کې د مختلفو ذهنونو افراد شمولیت لري. کله چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ سولې خبرې امکانات زیات شي، د حل لارې پیدا کېدو دای په کې یو خند اچي. دا هم یو وجه کېدای شي د جنگ د دوام سبب وګرځي او د سولې د خبرو د ناکامۍ. کنه
بچا سب ډاکټر اشرف غني ته په کار ده یو خدغه حکومت چې جوړ شوی دی. دا حکومت د افغانستان د اساسي قانون سره ټکر لري. کوم نوې پوسټ پیدا شوی دی د اجرائیه ریاست په دې کې د زور عمل دخل ډېر ول دی په کار نه ولا. دا خو ځکه دی چې دغه مسؤلیت لري ډاکټر اشرف غني او ملت او هیواد مسؤلیت لري چې هر کار په مشوره او په مسؤلیت کې بدبختانه په دغه حکومت کې د سولې لپاره ستراتیژي نشته. ګډه ستراتیژي وجود نه لري. و طالب که څه وایي هغه هغه د دنیا په اشاره کوي چې د قطر دفتر دی زموږ یو رایه ده. او نو د حکومت لپاره هم په کار دا و چې یو ګډه ستراتیژي د طالب په مقابل کې درلودل دی. ستراتیژي نه لري، باید یو ګډه ستراتیژي په مقابل کې خپل کړي. د افغانستان د غمیز یو لویه بدبختي دا ده،
بله،
چې د ثور د کودتا څخه نیولې بیا تر اوسه پورې هر بدلون چې راغلی دی په زور راغلی دی او پر ټولنه باندې مفکوره په زور تطبیق شوې ده. باندنۍ پشتیبانه لري د افغاني ټولنې د مفکورې سره یا د واقعیتونو سره سمون نه خوري. له دې کبله په افغاني ټولنه کې استقرار نه دی راغلی.
ډېره مننه دا لیکوال او تاریخ پوه اجي ولی محمد چې د ګلستان نه موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغان حکومت په ټاکنیزو کمیسیونونو کې په داسې وخت کې د اصلاحاتو او بدلون یادونه کوي چې د پارلماني انتخاباتو نتیجې لا نه دي اعلان شوې. د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته داسې وویل:
فکر کوم چې د حکومت د صبر کاسه او حوصله نور په سر رسیدلې ده. هغوی هم متاثر له دغه وسنی انتقادونو نیوکو او همدارنګ غوښتنو څخه دي. له خو نړیوال ټولنه داګه سره ویلي دي چې ناوړه مدیریت د دوی لپاره د منلو وړ نه ده او کېدای شي خپل کومکونه هم که چېرته په دغه شي مدیریت سره مخ ته ځي شاید هغوی معلق کړي. له بده مرغه چې موږ د پارلماني ټاکنو پایلې هم ورځ تر ورځې کلکلچنې کېږي چې دغه نن هم ځینې نوماندان د کابل ولایت د موږ دفتر راغلي وو او هغوی د غوسنی وضعیت نه جدي اندېښنه درلوده. حتی دا ویل چې موږ کېدای شو پایلې اصلا ونه منو. د بلې مسلې هغه دا ده چې دوی په خپل خپرونې جوړونه کې د هغه کوم لیدلوری چې باید ولسمشر ټاکنو لپاره مشخص او معلوم شي په هغو کې هم تر اوسه پورې د روښانه قدمونه نه لري. بل د سیاسي ګوندونو لخوا هم دغه اوازې مطرح کېږي چې په اوسني کمیسیون باندې هغوی باور نه لري.
څه فکر کوي کله چې حکومت د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو خبره کوي، دا د دې لپاره چې تر اوسه پورې د پارلماني ټاکنو نتایج نه دي اعلان شوي د خلکو ذهنونه آرام کړي، او کدا چې واقعا حکومت اصلاحات غواړي په دې برخه کې؟
حکومت له فشارونو څخه متاثر ده. یعنی خپل حکومت کې زده شي قوي او روښانه دریز نه وینم چې هغوی د اصلاحاتو لپاره برنامه ولري. یو خو په حکومت کې دغه اوسنۍ تشکیل د اصلاحات لپاره یو لوی خند ما مخکې میلی وو چې که چېرته ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله په اساسي مسله باندې دوی توافق وکړي او کړي وای اوس به دغه وضعیت کې نه و.
د حکومت جوړښت خو اوس هم هماغه څه دی، په دې صورت کې به به اصلاحات څه ګټه ولري؟
موږ هم دغه اندېښنه لرو که چېرته دوی له هغه پخوانۍ درسونو څخه زده کړه کړې نه وي او بیا هم لاسي په هغه پخوانۍ دریځ باندې موږ ډېر بیا په کوم وخت کې هیله مند کېدای نه شو چې دغه اصلاحات او د بدلونونه به مؤثره وي. دا اوس هم تر یو حده پورې خبرې ما ځینې تماسونه له مشخص افرادو سره نیول کېږي چې هغوی راشي په کمیسیون کې کار ترسره کړي. بیا هم دغه د موږ لپاره د اندېښنې ځای ده چې دا ښه کسان هم په سی غیر معیاري ډول باندې دغه پروسې کې دوی راولي، سبا ته بیا هغه د ګوندونو او د کاندیدانو له منفي غبرګون سره مخامخ کېږي او دغه اعتبار د خلکو بیا هم له پوښتنې سره ورکېږي. زه وایم چې اول وړ کسان او په یو مناسبه طریقه باندې به په پروسې کې وکومارل شي چې ټول د منلو وړ وي.
بله رشید صاحب، اساسي مشکل د انتخاباتو په بحث کې څه شی دی؟ یعنی ستونزه په سیستم کې ده که په اشخاصو کې؟
اساسي مشکل یو په دغه اداره او مدیریت دغه ټاکنو کې ده. دلته یو خپلواکه قاطع او مسلکي مدیریت روس پر لبا د مرغه شکل پیدا کړی نه ده. همیشه چې افراد راضي، افراد خپل کارونه کې نیمګړتیاوې ښیي او دغه ټوله سرچینه د مشکل په دې کې ده چې د حکومت مشرانو خو نه یو ښه انتخاب ترسره کیږي. دا یو موضوع ده. دوم دا ده چې سیاسي مداخله همدارنګه د زورواکانو نفوذ او په سیمه ییزه کچه باندې فساد ده. دریم مسله دا ده چې موږ په ټاکنې کې لرو هغه دا ده چې میکانیزمونه دي موږ درست او په ښه توګه سمبال شوي نه دي. په نهایت کې څه چې په محل کې ترسره شوي دي هغه چې کوم شی په وسط کې راځي ډېر فرق پکې راځي په ځینو حالاتو کې، او دا خپله دغه اصلي انکشافات چې راغلي دي هغه په پروسې کې تطبیق نه دي. سنتي او هغه دودیزه بڼه چې موږ په پخوانه درلوده تر اوسه پورې دې باید رسول چې په کې افراد مداخله وکړي او پایلې په یو شکل د اشکالو
چا په ګټه او چا په ضرر باندې هغه ترمیم یا تغییر کړي. رشید صاحب، په داسې حال کې چې د پارلماني ټاکنو نتایج لا اعلان شوي نه دي، د ټاکنو د کمیسیون په رهبرۍ کې د سلوي بدلون او بیا د ولسمشرۍ ټاکنه چې د نوملیکنې پروسه یې اله پیل شوې ده، د دې ټولو اصلاحاتو او اجراءاتو او بیا ورسره د ښه مدیریت څومره امکان ګوري؟
که چېرته په وخت باندې پرېکړه وشي او وړ کسان راوړل شي ښه معیارونه باندې تر یو حده پورې، یعنی نسبي حالت کېدای شي چې د ښهوالي خواته لاړ شي، اما چېرته که پروسه په ځنډېدو سره د بدلون او د اصلاحاتو لپاره مخته ځي نو بیا یو شی تاسو پیاکې کولی شئ چې په هغه وخت کې زمان له موږ سره ملګرتیا ونه کړي او موږ د چې حالت کې یو چې باید ټاکنې په سرپن کې ترسره کړو او نور د اصلاحاتو لپاره وخت نه لرو، نو په هغه صورت کې ولاو چې تاسو ډېر په کار پوه او ښه خلک راولي په داسې پروسې کې وګمارئ بیا هم له بده مرغه چې مدیریت به ناقص وي او دی بلوت وني چې دا ټول ستونزې او خندونه په یو ځلی سره هغه کنټرول مدیریت کې او دغه لپاره حل لري پیدا کړی.
ډیر مننه رشید صاحب. کورودان
کورودان آشنا
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
سه باندې درې هفته کېږي چې دلته په امریکا کې د حکومت ځینې برخې تړل شوې دي او دغه حالت لا دوام لري. پام وکړئ د رپورت چې سامن محمدي دته دراوروي.
دا څه ښکاري چې د هولم کوېست ان په کور کې یو نمونهي سهار وي. ماشومان خپل غرمناره په بکس کې اچوي، کېري هولم کوېست خپل سهارنۍ کافي تیروي او بیا خونځي ته ځي. مګر یو مهم فرق شته دی. ټیلر هولمسکه چې د امریکا د مهاجرو په دفتر او د ګمرک د مقرراتو د تطبیقولو په دفتر کې کار کوي لا تر اوسه دلته دی. د یو د سلګونو زرو فدرالي ماموران نه دی چې د حکومت د ځینو برخو د تړلو په نتیجه کې کار نشي کولی یا تنخوا نشي اخیستلی. ټیلر هولم کوېست نو وایي
try to make less trips to town, save on gas.
تاسو د ځان برابرولو اپیل وکړي، تاسو په خوراک کمواله راولې، خارګوټي ته په سفر کولو کې کمواله راولې چې تیل سپما کړي. هولم کوست یو سابقه دار مامور دی، د هارو درو فدرالي مامورانو په شان دی. د سمندري قواو په قلوورده کې څارلی رشکاله خدمت کړی دی او د کورنۍ په پلزی چې په لومړي نړیوال جنگ کې ونډه اخیستې وه، او د کورنۍ امنیت په وزارت کې خپله وظیفه داسې ګڼي چې خپل خدمت ته دوام ورکوي. هولم کوست بیا وایي:
support and defend the constitution, support and defend the nation, something a marine could easily get behind.
د اساسي قانون ملاتړ او دفاع کول، د ملت ملاتړ او دفاع کول داسې وڅدي چې سمندري قواي په اسانۍ سره شاته ودرې شي. کړي په کلونو کلونو له بشري قوی نه وتل د پکور کې ناشته خوخه کړی ده چې د ټیل د نظامی وظیفې په وخت کې او د کورنۍ د انتقال په وخت کې د ماشومانو پالنه وکړي، مګر کې د شي چې د غواز زر بدل شي. کېری هولونکست وای:
Actually I may be applying for jobs because well we don't know how long this is going to last.
خای چې زه د کار پسې وګرځم ځکه موږ نه پوهیږو چې دا به څومره دوام وکړي. د هولمکوست کار فرما د مهاجرو او د ګمرکي مقرراتو د تطبیقولو دفتر دی چې دا بیا د سیاسي زند مرکز شوی دی چې د حکومت د ځینو برخو د تړلو سبب شوی دی. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وای:
A lot of the people that we're talking about in terms of pay, they agree with me.
موږ د ډیرو خلکو د تنخوا په باره کې خبرې کوو او دوی د ما سره موافقه لري. آیا تاسو یو له هغو کسان نه یاستی چې دا ورته اشاره کوي؟ کېری هولم کوست بیا وایي:
Those people he's referring to, right? I very much support a wall or barrier and better.
زه د دیوال یا د ویمانی او خو امنیت ملاتړ کوم، لبل خو چې زه د شپې را پاتېګم او را باندې فشار وي ځکه چې موږ تنخوا نه اخلو. دوی هیله لري چې منتخب مشران به په چټکۍ سره خپل وظیفې سرته ورسوي او ځکه نو ټیلر به بیرته خپل وظیفې ته ولاړ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
سره له دې چې نن سبا د ای بوکس له وجې د کتابونو تجارت خراب شوی دی، خو د اوریګن ایالت د پورتلینډ په ښار کې یو بله بیلګه موجوده ده. په موکړې زموږ د همکار سید بختیار شاه رپورټ ده.
د دغه کتاب فروشي نوم پاول کتاب فروشي ده او هغه هغې وی کورنۍ جوړ کړي چې د اوکراین نه امریکا ته راغلې وه. دا کتاب فروشي اوس هم د اوریګان د ایالت د پورتلینډ په ښار کې ښه تجارت لري او اوس هم نوي او زاړه کتابونه خرڅوي. د دغه کتاب فروشي مؤسس پاول میخایل وای چې د 1500 کارګر لري او په ورځ کې تقریبا 2000 کتابونه خرڅوي. د ښاغلي پاول نیکه د اوکراین امریکا ته راغلی وو او په خپله پاول هیڅ کله هم خپل ملک ته نه دی ورغلی، مګر هغه وایي که څوک د ده نه تپوس وکړي چې په اصل کې د کوم ځای نو دی به ورته ووایي چې د اوکراین. ښاغلی پاول د کتاب فروشۍ د مالی او د کتابونو د انتخاب وظیفه لري او لوري ایملی د پاول کتاب فروشي چلوي. مایکل پاول وایي:
I was the first one in a family to be in the book business when I opened a store in Chicago.
د خپل کورنۍ کې اولنې کسوم چې کتاب فروشي تجارت می شروع کړ، د ما ول کتاب فروشي په شیکاګو کې و. په وخت کې ما ټول زاړه کتابونه خرڅول. کله چې د پاول پلار د خپل ځوی د کتاب فروشي تجارت ولید چې څومره خروان دي، نور وروي په پورتلند کې د کتاب فروشي یو دکان جوړ کړ. پاول وای چې د خپل کتاب فروشي په شیکاګو کې بند کړه او پورتلند ته لاړ چې د خپل پلار سره یو ځای شي. سره له دې چې د کتاب فروشي په تجارت کې پاول ښه کامیاب دی، مګر په خپل چندانې د کتاب فروشي سره علاقه نه لري. هغه وای: خلک ما ته وای چې تبا په حقیقت کې د کتابونو سره ډیره علاقه لري، مګر زه ورته وایم چې د خپل ځان د پاره کتابونه نه دی خوخ، مګر زه د کتابونو د فروش سره ډیره علاقه لرم. لبل خو په ارجنټاین کې هم په دې اثر کې یو کتاب فروشي شته چې اوس هم ډیر ښه تجارت لري. قصه دا ده چې د ارجنټاین د بوینس آیرس په ښار کې یو تیاتر وو چې په 1919 کال کې افتتاح شوی وو او په هغه کې ډېرې هنري او د نڅاو نندارې هم شوې، مګر بیا وروسته دغه تیاتر نه سینما جوړه شوه. د دغه ودانۍ مالک په 1990 کال کې وغوښتل چې دغه ودانۍ خراب کړي، مګر د دغه کتاب فروشي مالک ال انتینیو دغه تیاتر محفوظ کړ او په ودانۍ کې د ډیر کار نه ورستو الته یو مجلله کتاب فروشي جوړ کړل. په هغه لې یون پابلو چې نتاکه هم دی وایي دا یو تاریخي او زول تیاتر وو چې په کلتوري لحاظ ډیر ارزښت او اهمیت درلود. او هغه چا چې دغه تیاتر جوړ کړی دی هغه د ارجنټاین په موسیقي او د سینما په صنعت کې ډیر شهرت لري. اوس دا کتاب فروشي ته د بوینس آیرس د ښار د اوسیدونکو نه علاوه ډیر سیلانیان هم دا کتاب فروشي ته ورځي. د چیلینې وراغلې میرمن کوریلینا وایي
Llegué hace unos 20 minutos.
De Yoshi Pobab Chimao Khawan me parjatan ke warta fikr ka wa ga dao chimung baida kitab furushi ta ham warshu mung dwara da adabiyat sarade raja ta la qalaru aw mung puhi gu chi dilta da kitabuno yo zakhira da da ga kitab furushi yo 20 meter muraba sa halari aw da ga cha da para chi kitabuno sar ala qalari da welu da para ham de zayuna pakishta de
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي په سوریه باندې د اسرایل د تازه وخت هوایي حمله هدف ایرانی وسلې وي. په موکړې زموږ د خبريالي ایسا بیل کوکلی رپورت ته زامن محمدی د تلولي
نتنیاهو پروند یک شنبه په ورځ د اسرایل د کابینې په غونډه کې د خبرو په ترڅ کې وویل
په 36 ساعت اخونات خلا اویر تکف مخسنیم شل ایران ام نشک ایرانی بزده تعفه بین لومی بدمسک
هوایی قواو په تیرو شپږ دیرشو ساعتونو کې د دمشق په بین المللي میدان کې په هغو ګودامونو باندې حملې وکړې چې ایرانیان پکې وسلې ذخیره کوي. د تازه وخت دغه حملې ثابتوي موږ د پخوا له بل هر وخت نه دې ته متحد یو چې په سوریه کې د ایران په خلاف اقدام وکړو. اسرائیل په دې ورستي وختو کې د هغو وسلو د شندولو په باره کې په عام محضر کې خبرې وکړې چې د سوریې له لارې لبنان ته په قاچاق وروړل کېږي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا وایي
پالنو به هڅه مرشمه لبلوم את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה ובמסגרת זו צה"ל תקף מאות פעמים מטרות של איראן וחיזבאללה.
موږ په کامیابه توګه اقدام وکړ چې د ایران امخاوني سو په سوریه کې خپل ځان په نظامی لحاظ قوي نکړي او د اسرایلو دفاعي قواو په هغه وخت کې د ایرانیانو او حزب الله په سلګونو هدفونو باندې حمله وکړي. نتنیاهو پرون د شنبه پر ورځ د تازه وخت د حملو شمیر ثابتوي چې موږ د پخوا له بل هر وخت نه دې ته ژمن یو چې په سوریه کې د ایران په خلاف اقدام وکړو. د اسرایل لوی درستی غادي ایزنکوت چې د کار دورې پوره شوې ده په دې ورستي وختو کې د نیویارک ټایمز د متبرې ورسپانې سره په مرکه کې څرګنده کړې و چې اسرایل په زورګونو هدفونو باندې حمله کړې وي بیل دي چې مسولیت په غاړه واخلي یا د کریډټ غوښتنه وکړي. د سوری د بشری حقوقو ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلې اسرایل بین المللي میدان ته نږدې او د دمشق جنوب په لوته د کیساوي سیمې په شاوخوا کې هدفونه وویشتل.
د نوویدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به یو اورېدلې وي. که ستاسو نه زموږ خپرونه پاتې شوې نو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه www.pashtoviewer.com باندې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. په خدای پاک.